مهاجرین را دارد.
آمریکا غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسف زید درته د دې وخت د خبرونې سره هرکلی وایم. دا وخت په واشنگتن کې د ماسپخین یوه نیمه بجه ده. د دې وخت د مهمو خبرونو سرټکی: د چین په ولسوالۍ کې په هوایی بریدونو کې د داعش 13 غړي وژل شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چین به د افغانستان د سولې په بهیر د ټولو اړخونو سره کار وکړي. او په ترکی کې په وی بمی چاودنه کې لستنه وجل شوې دي. درنو اوریدونکو، د خبرونو نه وروسته باقی خبرونه به په سبت شوي بڼه واوري. لومړی خبرونه: په ختیځ کې د پوست چارواکي وایي چې د دغه ولایت په اچین ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په پایله کې 13 د داعش وسلوال وجل شوي دي. د 200 یوم سیلاب قول اردو ویان ډګروال محمد نومان هاتفي امریکا غږ ته وویل چې د غبریدونه تیر مازیګر د چین په غرنیو سیمو کې شوې دي. نوموړی وایي د دفاع وزارت د چولکو په وسیله شوې بمبارۍ کې د داعش ډلې ځینې وسلې او مهمات هم د منځه وړي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې په چین کې د داعش په غړو بمبارۍ د پام وړ زیاتې شوې دي. تر اوسه د داعش ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا چین په ولسوالۍ کې هوایی بریدونه په دې وروستیو کې زیات شوي او دوه ورځې وړاندې ولسمشر غني هم ننګرهار ته په خپل سفر کې ویلي وو چې په داعش ډلې به هوایی بریدونه زیاتېږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چین به د افغانستان د سولې د خبرو د شرایطو او اسانتیاو د برابرولو لپاره د ټولو اړخونو سره کار وکړي. د دغه وزارت ویان هانګلی په بیجنګ کې د خپل اوونیز خبری کانفرنس په ترڅ کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
چین د کانفرنس نتیجو په اړه مثبت نظر لري. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا لومړنۍ غونډه دا تاییدوي چې د تیر کال د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د کانفرنس شوي موافقې هدف ته رسیږي، کوم چې د افغانستان په تړاو د استانبول د پروسې تداوم دی چې په لازمه توګه به عملي شي او د افغانستان په مشرۍ او مالکیت به یوه سوله ایزه پروسه تشویق او ترویج کړو.
په عین وخت کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې خبر ورکړی دی چې د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر نن د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي او په اسلام آباد کې د هغه هیواد د سفیر ریچرډ اولسن سره ولیدل. د ښاغلي اتمر په وینا په دې پروسه کې د متحده ایالاتونو او چین حضور د سولې د مذاکراتو د مثبتو پایلو په اړه د افغانستان د خلکو او د دولت اطمینان زیات کړی دی. او د امریکا خاص استازي وویل چې متحده ایالاتونو زیاته هڅه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره پیل شوي مذاکرات مثبتې نتیجې ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی نن د سه شنبې په ورځ د اسلام آباد نه کابل ته د ستنېدو وروسته د بهرنیو چارو په وزارت کې خبریالانو ته وویل چې څلور اړخیزه غونډه درې پړاوونه لري چې د دوشنبې غونډه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لپاره لومړنی پیل دی. ښاغلي کرزی وویل لومړی پړاو د خبرو د پیل کېدو د مخه پړاو دی، دویم پړاو یې مخامخ خبرې دي، او دریم پړاو یې د عملي کېدو پړاو دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین وویل چې د سولې د خبرو بهیر یو اوږد بهیر دی، خو هغه وویل چې افغانستان تمه لري چې د راتلونکو دوو میاشتو پورې به په دغه بهیر کې بدلون رامنځته شي. د عراق صدر اعظم حیدرالعبادی نن یو ځل بیا هوډ وکړ چې د اسلامي دولت یا داعش په خلاف جګړه به جاری وساتي. دغه سرګندونې یو ورځ وروسته د هغه کیږي چې داعش د بغداد په یو بازار کې ځانمرګي برید وکړ او 13 تنه وجل. په دغه بازار کې د برید نه وروسته د عراق په شمال ختیځ کې د سنیانو او جماعتونو او لسګون دوکانونو ته ور واچول شو. ښاغلی بادی چې د نوي بغداد سیمې ته د چاودنې او بریدونو نه وروسته تلی او خبریالانو ته وویل چې داعش دغه بریدونو ته وروسته له هغه مخه کړه چې د رمادې په ښار کې زیاتې سیمې د لاسه ورکړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته ادامه ورکو. په اروپا کې د مهاجرینو مسلې یو نوی بڼه غوره کړې ده. د نوي کال د شروع کېدو نه راوروسته په جرمني کې په میرمنو باندې د بریدونو په حق له داسې رپورټونه خپاره شوې دي چې د بریدونو د مهاجرینو یو ډلې کړې دي. سویډنی چارواکي به اوس د هغه قضیه په حق له جواب ورکوي چې ویل کېږي په سویډن کې هم دغه ډول بریدونه شوي وو خو پولیسو پټ کړي وو. په داسې حال کې چې د شمالي افریقا، منځني ختیځ او د آسیایي هېوادونو نه اروپا ته د مهاجرینو په راتګ کې زیاتوالی راغلی، حکومت کوشش کوي چې د مهاجرینو په خلاف راپارېدلي خلک آرام کړي. د جرمني په ختیځ کې د لیپس په ښار کې خلکو د مهاجرینو په خلاف مظاهرې وکړې. د سره صلیب نړیوالې موسسې د سه شنبې په ورځ ویلې دي چې په سوریه کې د لبنان د سرحد سره نږدې د مدایا ښارګوټي ته د مرستې شیان رسولې دي. تفصیل د متی الله عابد نوري.
د سره صلیب د موسسې نتاغ پاول ګزر په ټویټر لیکلي چې د ملګرو ملتو د سره صلیب حیاتونه د دغې سیمې نه وزي، خو سیمې ته په راتلونکو څو ورځو کې به نورې مرستې هم واستول شي. د مدایا ښارګوټي یاغیان کنټرولي او حکومتي پلو قواو د څو میاشتو راهیسې دغه سیمه محاصره کړې. په دغه ښارګوټي کې شاوخوا 2000 تنه ژوند کوي چې د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې ورته خوراکي مواد لیږل شوي وو. ملګری ملتونه وایي چې د لوږې قحطۍ نه په سلګونو خلک مړه شوي دي. پاول
وایي
د خلکو حال ډېر سخت او خواشینۍ وړ دی. لږ ساعت مخکې یو ماشومه جنۍ ما ته راغله او ما نه لومړی پوښتنه وکړه چې تا خواړه راوړي او که نه. زه په دې هیله یم چې دا د فوا، کیفیریا او مدایا د خلکو لپاره خوراکي شیان راوړي دي او که نه، ځکه چې موږ ډېر وږي یو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د دوشنبې پر ورځ وویل چې امریکا په ټولو خواو حق کوي چې په مرستندویه ادارو ته اجازه ورکړي مرستې ورسوي. ملګري ملتونه ویلي دي چې په سوریه کې 13.5 میلیونه خلک مرستو ته ضرورت لري. د سوریه په کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 4 میلیونه خلک نور هیوادو کډه شوي او 6.6 میلیونه تنه دننه په هیواد کې بے کوره شوي دي. متی ولابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د ترکیې د صدر اعظم مرستیال نومان کورتلموش وایي د استنبول په تاریخي سیمه کې په 14 کې چې ګومان کیږي د ځانمرګ برید به و اکثره د بهرنیو هیوادونو اتباع وجل شوي دي. په دې 14 کې چې نن شوي د لږ تر لږه 10 تنه وجل شوي. ښاغلی کورتلموش وایي چې د مشکوک ځانمرګ برید کوونکي د جسد نه معلومیږي چې هغه د سوریې وو او په 1988 کال کې زیږیدلی و. د صدراعظم مرستیال زیاته کړه چې د پیښې په حقله تحقیقات روان دي. هغه په انقری کې خبریالانو ته وویل چې په 14 کې 15 تنه زخمیان شوي هم دي چې د 2 تنو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. د اسرائیلو پوځ وایي یو 10 کلن فلسطینی نن په لویدیځه غاړه کې وروسته له هغه وژلی شو چې هڅه یې کوله یو اسرائیلي عسکر په چاقوانو ووهي. په همدې حال کې د فلسطین چارواکو ویلي دي چې یو 10 کلن فلسطینی په اسرائیلي عسکرو باندې د تیګو د وارولو نه وروسته وژل شوی دی. د شاوخوا 3 میاشتو راهیسې چې د اسرائیلو او فلسطین ترمنځ د تشدد پیښې زیاتې شوې دي، تر اوسه په کې لږ تر لږه 40 اسرائیلیان وژل شوي دي او د سپتمبر د میاشتې راهیسې بیا اسرائیلو 140 فلسطینیان وژلي دي. د اسرائیلو چارواکي وایي چې د وژل شوو کسانو دریمه برخه یې برید کوونکي وو او پاتې نور هغه کسانو چې د اسرائیلي عسکرو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتو مارسودی وایي دغه هیواد غواړي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ منځګړتوب وکړي. میرمن مرسودی وایي هلمند را چې په دغه کار سره به په منځني ختیځ کې سوله راشي او خبرداري ورکو چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ جګړه به په ټوله نړۍ اغیز وکړي. اندونیزیا په نړۍ کې د مسلمانانو د نفوسو د پلوه تر ټولو ستر هیواد دی. د دې هیواد اکثره مسلمانان سنیان دي او په اسلامي نړۍ کې ډېر لږ وخت مهم رول ادا کوي. او د امریکا د استازو د مجلس غړي نن په شمالي کوریا باندې د بندیزونو د ویلایې په حق له رایګری کوي. د دغه ویلایې لمخې به شمالي کوریا ونه شکړه چې د نړۍ ثبات لرونکو او د لوړې بې پولي واحدونو ته لاسرسي ولري. شمالي کوریا باید دغه پولي واحدونو یا سکو ته لاسرسي ولري چې خپل اټومي پروګرام په مخبوزي. دا او خبرونه
درنو اوریدونکو په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کې